سلامونه سلیم شي افغانستان کې د مازیګر څنور بجه شوي دی خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ناميري د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبر وروسته ویلي دي چې ډیر لوری د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت اصول لپاره مهم دي. ناميري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروسته و کې په اسانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په 16 پیل کړ او پام کېده چې د قطر پلازمینه دوحې ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اميري او ویسټ به په دوحه کې د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره او موادو د کمښت او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. نن د هپټایټس یا زیړی نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې 6,000 کسان په هپټایټس بی تور زیړی او شاوخوا 300,000 نور بیا په هپټایټس سی سیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغېز کوي. د ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پچکارۍ، د بیا کارولو او هغو وسایلو له لارې انتقالېږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل د تورن شوی دی چې محرم اسناد په غیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څرنوالانو تور لګولی چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څرنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یوه کارونکي غوښتي و چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایي دوسیه نور موارد هم ورزیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه. او روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته 4 کاله په کوموسلو مولسک ان مور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولې و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړل دي. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2008 کال د فبروري راهیسې لیکل چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللی دي وړاندې به زما همکاره په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډېره شوې ده.
څنګه انجلی مې مریض ده د انجلی لپاره غلی مو وینې د فکر چې نه سره پان څو واره ورکړ اوس مې پان د هر کله شو دی ونه دی وو ته وسند درېم غشي چې د چیرې راولم.
همدارنګ په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمانځل کېږي د شیعګانو لخوا دا به هم درته ولرو چې په ایران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي د عملګر ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړي کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصارالله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 1.5 تر 2 تنو او د غړو شمیر 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیر د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي، القاعده به پیاوړي شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بللې او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 400 او 600 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو 4 مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایډن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، نن په افغانستان کې دا شورا ورسته د چې دا ورسته تر دې د ما څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې ستړي مشي تاسو راته وای، نن په افغانستان کې دا شورا ورسته څنګه تیره شوه؟ سنا جانې که تاسو زما غږ لرې مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا پاړې کې ستونزه ده. سنا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ په دې راته ووایاست هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړي دي او په دغې مراسمو کې ګډون کړی و، څه یې درته ویل چې دا مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي؟ سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا له ځان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره شوي دي چې میلیونونه افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر $1 میلیارډ ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو 5 میاشتو کې تر 1.6 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسټه 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی آزادی رادیو ته وویل چې WFP د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملی شي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP د ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغل امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپل پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړي شي، او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولې شي، $1 میلیارډ ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې $3,200,000 ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه $4,600,000 و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو کې ستونزې پیښې کړي، او نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لجمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویل چې نن په افغانستان کې دا شورا مراسم دي، او موږ به وکولای شو چې له افغانستانه هغه مراسم له نږدې وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوې. سنا، ستړي مه شئ که تاسو راته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه درته ویل، او دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویلي نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د 9 ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه هغه مراسم په عادي ډول روان دي، او کومه میاشتې پیښه نه ده رامنځته شوې. د مارم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل، او د کومې امنیتي پیښې شاهدان نه وه. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې څه کل خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت د تیرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې څه کل یې د تیرو کلونو په څیر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخه ونیوله د تیرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاری پر سړک یوې بلې ماتم کوونکې فلمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې دا شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغې مراسمو حال شریک کړو. له دې سره جوخت بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه د شورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري دا مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي ترتیری ځای پر ځای شوې دي. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل به نور د احمد تکل نه واورو.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منزل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین یې د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمېر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیځ، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي ترورستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخک لازادي رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د میرویس او زوی روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تل سیم یا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې یو شمېر د درملنې سره سره بیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاوو نشتوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تلسمیا یوه لاعلاجه جنیټیکي ناروغي ده چې په ډېرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناسته ده. د هغې لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې له کبله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوي. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت ته په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغۍ د اخته ماشومانو 850 پیش ثبت سوي او دغو ناروغانو ته 15500 واحد وینه ورکول سوې. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمېر مړه سوي هم دي.
ارثي ناروغي ده، دا د مور په واسطه انتقالېږي او ماشوم ته. زموږ سره چې راجستان دي تقریبا د 800 په شاوخوا کې مریضان بستر دي، خو متاسفانه هغه کمه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کېږي، هغه کمه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نشته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نشته. کله چې څوک صلیب راکول هم نه و، نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره، بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چېرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي، بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته، زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې یو وسیله لري دا وینه وکاږي، دا زموږ مؤمنان د سه اکثر وخت چې موږ دغونه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي، دا یوه ورځ مینه درکړي، پنځه ورځې مې پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګه کړې او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلې کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسلوالو ویشي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یوه له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې 10 کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
شبکې وخت میرم د خانه مذب کار میکنم، همې اولاده کایم ګشنه او تشنه.
سهر وختي د خلکو کورونو ته ځم، کار کوم، څو خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوالم کې بود بیسوا خوب د میرا قمرانګزار دوی ته دربدار وي.
کله چې میړه مې ژوندی و شون میخه و، زه دومره ستړی نه وم. اوس ډېر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زامن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
15 کلن بصیره هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم چیزی خدای نه دارم، شوهر مرمی خوردګي سره 4 تا اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خشته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. دا بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پوکاښ و موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو پاکلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په د خبری خبرونه پای ته راورسیدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلاتن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده: په دې تیرو 2 ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې. د میزانی اوسیدونکو د محل د انځورو پر راټولولو باندې بوخت دي چې انځور باران ورته ډېر زیات مالي مالی زیان اړولی ده. د خلکو ځمکې وړې دي، د انځر یې ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر یې ځینې وړې دي، کورونه یې ځینې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې دي ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل ما در تخار ولایت برکت و لسالی می سماس شوالی ده رو را من در در لرطور سروان که در توجه ده چه که عبو ایداری هم دست را حس کنه نده کره طول نارون مو عبو وری ده او در خیل و در طرق و در مسادو و تاریان و حسلات مطبق شوالی رو را شخصون و وچ خلاص که سابا عبو وری ده نار و بمست من حسلات مطبق شوالی رو را در معاید ده احنا بلاس ورک دیخت څلور پنځه پیری دي په دغه لار په اوبو باندې اصلاته سه وبېږي. هېڅ توجه نه ده سوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته کومه چې دولت سربراسته وشي بېښه تباه سو خلک سر بدره بې خا کې بهسر دي مثلې د کومک ورته توجه دي وسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي صدرینا امیر او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت اصول لپاره مهم دي. رینا امیر او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویسټ په دې وروستیو کې په سره کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسنۍ ته خپل سفر د جولای په شپږمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د تخصصانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلی دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالان تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولسک آل مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولی و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي. ویلي ده چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمني او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. د پپایل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالمه په افغاني او په شغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرید او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالت بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1980 کال کې د هغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله موده کې د مجاهدینو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدینو ته به مې درس ورکوو تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنې د څلورم کال په درشه کې و چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان خواته کډه شول. سو په دې وخت کې زه هم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیرو خان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کاده د کابل پوهنتون کې شامل شم خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم شهدالله هم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو برسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان پخوا د این ډبلیو پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساومه وه. اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستري لپاره برسیه واخیستله یعنې یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم او په 2002 کال کې ماستري مې خپله چې تقریبا د یو فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شو.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان دخوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلمه. هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړه. د حامل تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دوره د افغانستان و تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د دخوا چې جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام و په تحصیلات عالي کې یو دفتر لرو ده دی دفتر تا زراعت پانزی طول استادان تا دعوت ورکی چی تاسو راشی که چوک علاقه لدی چی خپل تحصیلات تا ادامه ورکی نو تاسو کولی شی یو انټرویو اولو کی بعد د هغې نه تاسو کولی شي مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري قسم لله الحم هغې هم دا زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې را ته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست کولی شي خپل دکتورا په المان کې ترسره کړي. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشي خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسره خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم آلمان ته مې سفر وکړ. په آلمان کې پنځه کاله راته وخت راغی خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي. یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره اضافه شو هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې ما د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته ووایاست هغه کلونه په یاد دي څه ډول خاطرې لرې له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوندو د خپلو خاطرو په اړه راته ووایاست.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانوه صاحب صادق منه درته وایم مونږ خوشبینه وو چې ولته تحول راغی کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي. اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایاست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې وو نیا مې وه زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم کور مې لرو د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې وو دې سره مې ژوند کوو په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترینګړي یا د ترینګړي ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په مهاجرت کې سره مخ نه شوم. مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد دیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به راوړه یو څه به راوړو د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو د آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا کوم اسودم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلې څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دا رخصتګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی خو وسیږي په مهاجرت کې احساس د فخر کې احساس د ذلت کې احساس لدې والے د وطن دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادي وشو هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه په خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویان کالو موږ ولې چې اوس به آزادي شي اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي داسې آرامي به وي لاسوانه مقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقین لري سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې آزادی مو مبارک شه او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو په یو ناڅابي به دې د الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ دغه وخت راتوئست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کاره مو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سرما صاحب داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقو ته لاس واچوم نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولای شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد کوم خاطر وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه کابل پوهنتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ زره ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي ده او په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده آخر ته برسونه چې برالته ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده څه ده؟ منظور مو له کار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوست مال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم. زه په خپلو استادم د کسل په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډیمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم. او ورسره نوی تحقیقونه می اکڑی دی پلارا چه ودی دی چه وسی پا غربی افریقا کی تر سره کوم او همدارنگ کی دیشی یو برخی پی ایران پاکستان او پا هند هند کی هم تر سره شی دا تحقیقونه دا افغانستان تحقیقونه جلا دی او زه هسته کوم چه خپل ځان پا اکادمیکو فعالیتونه که بخت و ساتم او اصلی هدف ہوتا سم مخ کی ویل جاستی هدف می خپل وطن دی خپل خلق دی ولی خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد بھی کړی دی چې خپل دا کار بکوم د اوس لپاره استاد یم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بیرته هلته درسره ونیسم بیا ولی کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسلون د ژوندانه زندګي زمونږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسوونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاشو ته ویل کېږي دا جگو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالۍ موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو دا موږ دپاره سمه نه ده ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړې په شمشیر راغلي ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهیږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کړې موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وسوي پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي او هیله لرم چې دته باید توجه وشي موږ ډېرې سختې ګاللې دي ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره وم خپل تحصیلات مې وکړې ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو هلته مونه درلوده ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی تحصیل دی تحصیل دی لعلم خپل هدف ته ورسېدلو اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار دی خپل وطن نه شمېرولی خپل خلق نه شمېرولی او تر څو هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب محترم خاطرې ډېرې لرم یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې ختمې شوې بېرته پاکستان سفر کوو
ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور هم و، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین ووهه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نه شو تللی، دېخوا هم نه شو تللی. نو دا کتل هم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغره ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور راته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې توره تېره شوی ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي خو ما ته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زروان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تللم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرودل تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړي، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ، په سبا غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدنم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نظیم ما ته کرایه راکړه، چپته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه بایې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جیب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولي را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلې، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عملته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره و، چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه ما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم. ما څه فکر کوم چې ده به ما ته توجه ونه کړي، خو دا محسنونو سره یې هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو، ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویل، ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل مقصدی کوم، ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما له مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مزارع په خپله برابرم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته مو ده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ما ته راځي، راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چا تر بنګ نه پیسې واخله. دا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه، چې نه راته چا وعده کړي وه، نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي، دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو، فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و، زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب، او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
Thank you. ساعت 5